اره ستیوستو خوش آمدین سلمان صاحب.
ډیره مننه نعیمی صاحب، ستړی مشې. قدر منو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې چې یو ساعت دوام کوي، دوه اونیز پروګرامونه لرو. په راپورونو کې اوري چې په فراه کې لا هم ګڼ ښوونځي بندې. د غزنی نوی امنیه قمندان وایي په ګڼو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي ختیځ بیت المقدس د فلسطین د خاورې برخه ګڼي. د امریکا په ټکساس کې پر زده کوونکو د ډزو په تور یو ولس کلن ظلمکی نیول شوی دی. د روسیې په چچنیا کې دوه تنه پر یوې کلیسا د حملې په مهال ووژل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلی چې ختیځ بیت المقدس د فلسطین د خاورې برخه ګڼي او د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره د دوه خپلواکو دولتونو تشکیل تر ټولو غوره لار ده. ربانی د خبره پرون شنبه د اسلامي همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې وکړه چې د ترکیه په استانبول ښار کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ پر وروستۍ لانجه د بحث لپاره جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې صلاح الدین رباني په غزه کې پر اعتراض کوونکو د اسرائیلي ځواکونو وروستۍ حمله په کلکه غندلې ده. د مې میاشتې په 14 نیټه اسرائیلي ځواکونو پر یو شمېر فلسطیني اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې 60 تنه پکې ووژل شول او ګڼ نور ژوبل شول. د اسرائیل دولت ویلي چې د حماس د وسلوالې ډلې غړیو هڅه کوله چې د سولې زی مظاهرې په پلمه د اسرائیل پر خاوره حمله وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیاتو افغانانو د رای ورکوونکو په توګه نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل چې دوی هیله لري په راتلونکو ورځو کې به لا ډېر کسان د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي.
د 2,100,000 شاوخوا کسانو شرکت کوي چې دی کې د 45% پکې زنانه دي.
هاشمی همداراز وویل چې راتلونکې جوزا میاشت به د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شي. ټاکل شوی ده چې د کاندیدانو فهرست په وروستي سرطان په ورپسې سرطان میاشت کې اعلان شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخابات د میزان په 28 نیټه ترسره شي. د اورزګان ولایت د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان وایي پر چوراو خاص اورزګان ولسوالیو کې د طالبانو حملې له ماتې سره مخامخ کړي او هغوی ته درنه مرشوب له اړولې ده. په عین وخت کې د ولسوالۍ چارواکي لا هم وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې طالبان د ولسوالیو مرکزونو ته نږدې په جګړه کې بوخت دي. د اورزګان په چوری او خاص اورزګان ولسوالیو په ورستیو کې طالبانو سختي حمله کړې دي. د خبرونو له آزادی رادیو اوري. پاکستان وایي نړیوال بانک د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور تر تورخم پورې د یو نوي سړک له جوړېدو سره مالی مرسته کوي. پاکستانی رسنۍ وایي نړیوال بانک وروسته له دې په پاکستان کې پر دې سړک له څلور سوه شپېته میلیون ډالره پانګونې سره موافقه وکړه چې د دې سیمې په امنیتي حالت کې شوالی راغلی دی. پر دې سړک ټول ټال 483 میلیون ډالره لګښت کیږي چې 480 میلیون ډالره یې نړیوال بانک په پور ورکوي او نور یې پاکستان له خپلې بودیجې برابروي. د امریکا په ټکساس ایالت کې پر یوه ولس کلن ظلمکی د ښوونځي پر زده کوونکو د ډزو له امله د لومړۍ درجې قتل تور پورې شوی او له ضمانته پرته توقیف شوی دی. د چارواکو په وینا دیمیتریوس پاګرتیس پرون جمعه په ټکساس کې د سانتافی ښوونځي یوه ټولګي ته ورننووت او پر زده کوونکو یې ډزې وکړې چې لس تنه پکې ووژل شول. په وژل شوو زده کوونکو کې یوه پاکستانۍ نجلۍ هم شامله ده چې د لنډې تعلیمي دورې لپاره ټکساس ته تللې وه. د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په جنوبي ښار زاربروخن کې دوه تنه په ډزو وژل شوي دي. پولیسو یو مشکوک وګړی نیولی دی. د جرمني د پولیسو یو بیان پرون شنبه وویل چې مشکوک او دواړه قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. سیمه ییزو رسنیو ویلي چې د بریباخ فیشنجن په سیمه کې یوه سړي له یوې مخې پر خلکو ډزې کولې، خو پولیسو دا خبر نه دی تایید کړی. د روسیې پولیسو څلور وسلوال سړي چې پر یوه کلیسا یې حمله کړې وه ووژل. ویل کېږي دې کسانو د روسیې په چیچنیا جمهوریت کې چې اکثره خلک یې مسلمانان دي د ارتودوکس مسیحیانو پر یوه کلیسا حمله کړې وه. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په یوه بیان کې ویلي چې پرون شنبه په پیښه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه ټپیان دي. او قزاقستاني فلمي ستوري سامال یسلیا موا د کند فلمونو په فستیوال کې تر ټولو غوره ښځینه لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. سامال یسلیا موا 3 کلنه ده. تر ټولو د غوره فلم لیکنې یا سناریو جایزه د ایرانی فلم جوړونکي جعفر پناهی او ایټالیایي فلم جوړونکي الیس روح رواکر ته ورکړل شوه. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د پوهنې وزارت وایي لا هم په فرا کې ګڼ ښوونځي بند دي.
ځینې ښوونځي زموږ ډېر زیات خراب شوي دي د جګړې له امله. ځینې ځایونو کې هم خلک سخته ویره لري تر اوسه پورې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سولې لپاره له پاکستان سره د عمل پلان ته هیله لري. د غزنی نوی امنیت قمندان وایي د دې ولایت په ناامنو سیمو کې عملیات کوي.
خو د امین کې عملیات شروع کړي دي، په واغات کې شروع کړي دي، په حملو کې شروع کړي دي.
د ولسی جرګې غړیو له سیل ځپلیو سره د مرستې غوښتنه وکړه. په نورستان کې وروستیو ورښتونو او سیلونو ډېر تاوانونه پیښ کړي.
عمومی سرکم تخریب دی او کلیوالی سرکولم تخریب دی. دعا پنم دا گزارش کردی دی نورزام نه دو آمان نه دو آگل نه
در یو نور و موضوعاتو ترچنگ دو اونیس پروگرامونه لرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې یعنی له اتنیمو بچو وروسته دوه اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او حقیقت سره در اورو. خو اوس د راپورونو ورده د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په فرا کې د وروستۍ جګړې له امله سلګونه تعلیمي موسسې او ښوونځي بند شوي او 1,40,000 زده کوونکي او د لوړو زده کړو د موسسو محصلان له زده کړو بې برخې شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په فرا کې د ښوونځیو د تړلو پریکړه د ښوونکو او زده کوونکو د امنیت لپاره شوې، خو د تعلیمي بهیر د بیا پیل هڅې کوي. نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د معرف وزارت د نشراتو رئیس او ویان کبیر حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پراتلونکو څو ورځو کې شای یو شمیر ښوونځي بیرته پیل سي، خو د لوړو زده کړو د یو شمیر ماسو په ګډون د زیاتو ښوونځیو چې ودانۍ تخریب شوي او په هغو سیمو کې چې خلک د جګړې له امله تښتیدلي د تعلیمي بهیر بیا پیل شای وخت ونیسي.
د فرا مرکز شوخوا سل ښوونځي داسې دي چې متاسفانه ستونزې به ځکه ډېرې وي چې کورنۍ له سیمې وتلې. ځینې ښوونځي زموږ ډېر زیات خراب شوي دي د جګړې له امله. ځینې ځایونو کې هم خلک سخته ویره لري تر اوسه پورې. متاسفانه دلته موږ شرایط زموږ له توانه پورته حالت ته رسېږي او دومره خرابېږي چې بیا موږ ته اولویات بل پیدا کوي. د زده کوونکي ژوند، د ښوونکي ژوند او د معارف د کارکوونکو ژوند.
د کبیر حقمل په وینا په فرا کې د معارف مامورین پرون بیرته خپلو دفترونو ته تللي وو او په هغه ولایت کې د معارف وزارت ته د رسېدلي مالي تاوان د جاج اخیستلو کار پیل شوی دی. په فرا کې ټول 411 تحصیلي مرکزونه چې 309 ابتدایي ښوونځي او د لوړو زده کړو 2 موسسې، تعلیمي انسټیټونه او د ښوونکو د روزنې ادارې په کې دي تړل شوي دي. په فرا کې د چارواکو په وینا 1,40,000 زده کوونکي او محصلین له تعلیمه پاتې دي. د افغانستان د معارف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د جګړې پر مهال په شونځو او د تعلیمي ماسو په ودانیو کې سنگرونه جوړ کړی وو چې لاملای په فراق کې معرفت خورا زیات مالی تاوان رسیدلی.
د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا سنگرونه نیول شوي دي، بیا له دې خوا نور باندې بریدونه شوي دي. زموږ عالي دارو معلمین ډېر زیات متضرر شوی دی په فراق کې، زموږ یو لیسه ډېره زیاته متضرره شوې ده، او یو زراعتي انسټیټیوټ خو په بشپړ ډول سره تقریبا له منځه تللی ده. خو لږ تر لږه په دغو درې جایونو کې چې ما نن دا پوره اخیستی ده، حالت داسې ده چې زموږ ودانۍ هم ډېرې سختې زیانمنې شوي دي او زموږ نور تدریسي توکي هم.
کبیر حقمل پر دې چې د جګړې له امله معارف ته تاوان رسېدلی خواشیني څرګنده کړه. وی ویل چې په ټول افغانستان کې 1,100 ښوونځي تړلي دي. د جګړې له امله د 3.5 میلیونه ترمنځ زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي او له زده کړو محروم دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل له پاکستان سره د عمل په پلان کې حساس موارد ځای شوي او عملي کول دواړو هیوادونو ته ضروري دي. د دغه وزارت د ویان مرسیال سبقت الله سبقت احمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کابل د عمل پلان څخه د سولې او یووالي لپاره شي هیلې لري. د دې موضوع په اړه د ناجي صاحبي راپور واوري.
کابل دا ځل له پاکستان سره د سولې او یووالي لپاره عمل پلان تسترګې نیولی او هیله څرګندوي چې ورنه مطلوبه نتیجه به ترلاسه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه پلان هی شوی او تمه ده چې شپږ کاري ډلې د پلان په شاملو مواردو کار وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عمل په دغه پلان کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او یووالي په برخه کې مهم موارد ځای پر ځای شوي دي.
تر اوسه چې موږ توافق ته نه و رسیدلی، غوښتل مو چې پر یو چوکاټ توافق وسی چې په راتلونکي کې د اجرا وړ وي، او موږ وکولای سول چې له هغه ډیر څه ترلاسه کړو. تمه ده چې شپږ کاري ګروپونه په دې پلان کار وکړي او دا ځل هیلمن یو چې مطلوبه نتیجه ترلاسه سي.
له تروریزم سره مبارزه او امنیتي همکاري، د سولې او بیا پخلاینې بهیر، سیاسي همکاري، ګډ اقتصادي پرمختګونه، له پاکستان نه د افغان کډوالو بیا ستنول او د تاوتریخوالي کمول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې او یووالي لپاره د عمل پلان له مهمو مواردو څخه دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي موینانو د تیرې دوشنبه په ورځ په څلورمه ناسته کې هوکړه وکړه چې د سولې او یووالي لپاره د عمل د پلان به بشپړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په کابل کې د تیر لمریز کال په ناسته کې هوکړه کړې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل پلان سند باید ژر تر ژره ورسته شي. خو د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم په دې باور دی چې پاکستان به د عمل پلان د عملي کولو لپاره ځینې اقدامات وکړي، خو په خبره چې د افغانستان د قضیې نورو خواو ته هم پام ډېر مهم دی.
د پاکستان په دریس کې انعطاف راغلی دی، دا دل په عمل کوي، مګر د کوم پلان چې دی د دې تاثیرات تر دې حده نشي کېدلی چې د کامیابۍ کې هم نه افغانستان ته به سوله شي او که ناکامي نه افغانستان ته به جګړه راځي. د دې عمل سره موازي باید هم د افغانستان حکومت، هم د افغانستان اپوزیسیون، دنیا، امریکا، ملګري ملتونه خپلې برخې تر پوښښ لاندې راولي، له هغه وروسته به دغه پلان عمل نتیجه ورکړي.
افغانستان په کراتو ویلي چې په دغه هیواد کې د سولې کلي له پاکستان سره ده، او اسلام آباد کولای شي چې په رښتینې همکارۍ په دغه هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت په برخه کې اساسي رول ولوبوي. خو ښاغلی خادم په دې باور دی چې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي او د افغانستان حکومت له لوري ځینې اقدامات هم په دې برخه کې ډیر اغیزمن تمامېدلی شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د ازری رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د غزنی ولایت لپاره نوی ټاکل شوی امنیه قومندان فرید مشعل وای چې ډیر ژر به د غزنی په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلونونه راولي. ښاغلی مشعل پرون شنبه ازادي راډیو ته ویل چې په دې ولایت کې به ډېر ژر د خلکو لپاره امنیت راولي او وسلوال طالبان به وځپي. نوموړی همداراز ویل چې په اجرستان ولسوالۍ کې چې اوس وسلوالو طالبانو محاصره کړې هم د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
فرید مشالوای په غزنی کې د جګړې بلسوی ور به ډیر ژر ووجنی. د غزنی شار څخه په شاوخوا 15 کیلومتر کې چار چاپیره وسلوال طالبان شتون لري او د غلطه د جګړې ډګر ته دی. د غراز د تل سولسوالی لړلې په یول سولسوالی کې هم د جګړې ور بال دی او وخت نا وخت وسلوالو طالبانو ماسره کړی وي او ان تر دې چې کله کله د وسلوالو طالبانو لاسته هم لیدلی وي. د دغه ولایت لپاره نوې ټاکل سوې امنیت کمانډان فرید مشال آزادی راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل او ژمنه وکړه چې د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به ډیر ژر مثبت بدلون راولي.
موږ ساسي تاریخ زر ټول د غزنی شریف ولسونو ته اطمینان ورکو. موږ چې څه په وسط وان کې هغه نه درېغو. موږ یو ځای پټ کوو نه ګټي چې موږ د چلن د په دغه پارک له جدي اقدامات سره د ځای چې تعداد و هغه کې موږ عملاً عملیات شروع کړی دي. خوځیانی کې معاملات شروع کړي په واغاس کې شروع کړي چې
مشعل وای د دغه ولایت پاجرستان ولسوالۍ کې هم د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات پیل کړي او دغه ولسوالۍ د وسلوالو له ماسرې خلاص کړي. نو موړی وای په یاد ولسوالۍ کې پروانه جګړه کې تردا مهاله لسګونه وسلوال طالبان وژلي او ګڼ شمیر نور هم ټپیان کړي دي.
لري مشکرات نیکسن سړي او تناسي کومندو سم ترکی بمبار عمل پر شروع دی. دشمن ډیر تلپات لیدلې دي یعنی ورمش په یوازي اوس نفر د دشمن د منځ کې لري دی ولس نفر زخمیانو برایشته بیا دغه څنګه تلپات کړي عمل اوس بمبار پر شروع دی.
بل خو بیا لسمی اوس هم راپورونه ښیي چې اجرستان ولسوالۍ لا اوس هم وسلوالو طالبانو ماسره کړي او په یاد ولسوالۍ کې سخت جګړه روانه ده. لدی سره د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدی هم ازادي راډیو ته په یوستول برېښنالي کې ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې ګڼ شمیر پوسټې سکوت کړي او ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې او په یاد برېښنالي کې لیکلي چې یاد ولسوالۍ لا اوس هم د دې تر ماسره لاندې ده.
د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلې د څمکنیو ولسوالۍ ښوونکو ته د پوره دو میاشتو معاشونه نه دي ورکړی شوي او ښوونکي له ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي په دې ولسوالۍ کې امنیت نشته. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي له څو ورځو راهیسې سخت بارانونه وریږي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسین د اتسوه اتل شمیرې له لارې یو شمېر اورېدونکو راستولي و. بشیر حبیبزی د لوګر په ازري کې د بارانونو یادونه کړې وه. ولسی جرګې پرون په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو او په نتیجه کې د سیلونو له کبله د اوښتو زیانونو په باب بحث وکړ او په دې بحث کې وویل شول چې په ډېرو سیمو کې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. سیلونو خصوصا ډېر تاوانونه اړولي دي. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور واورئ.
که څه هم د طبي پیښو سره د مبارزې اداره د سیلاب ځپلو خلکو سره د پر وخت او لازمو مرستو خبره کوي، خو د افغانستان ولسي جرګه وایي د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتو له امله خلک له ګڼو ستونزو سره مخ او مرستو ته اړتیا لري. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سیلابونه په ثانی او مالي لحاظ د خلکو ژوند ګواښي او په وړاندې جدي هڅو اقداماتو ته اړتیا ده. دی وایي زورور سیلابونه د خلکو ژوند له ځاني او مالي اړخه ګواښي او موږ په دې برخه کې د خلکو د شهادت شاهدان یو. موږ په دې برخه کې د حکومت د بیړنۍ مرستې کمیټې او مرسته کوونکو هیوادونو نه غواړو چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې د تېرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په دیارلسو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتو له امله لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. دغه ادارې ویلي چې دغو سیلابونو په سمنګان، تخار، کاپیسا، بغلان، بدخشان، بادغیس، غور، پنجشیر، سرپل، غزنی، پروان، بلخ او هرات ولایتونو کې شاوخوا 333 کورونه بشپړ وران کړي او پاتې نورو 613 ته زیانونه اړولي دي. په ورته وخت کې د ولسیرګي یو غړی عبدالستار درزابی وایي د هیواد د شمالي ولایتونو زیاتره اوسیدونکي د سیلابونو د راوتو له جدي خطر سره مخ دي. دغه په خبره که حکومت او مرسته کوونکي بنسټونه په وخت لازم اقدامات ونه کړي نو خلک به د درنو ځاني او مالی تلفاتو سره مخ شي. په همدې حال کې د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال محمد اسلم سیاس ازادي راډیو ته ویل چې دغه اداره د سیلابونو سره د مبارزې لپاره ښه چمتووالی لري او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. دی وایي اوس مهال کومه ستونزه نه لرو، د سیلابونو طبي پیښو سره د مبارزې لپاره ښه چمتووالی لرو. زموږ د چمتووالي ترڅنګ زموږ نور همکاران مرستو ته آماده دي او زموږ ولایتي دفترونو هم موږ ته ډاډ راکړی چې له کومې ستونزې سره به نه مخ کیږو. که څه هم چارواکي د خلکو د ژغورلو ډاډ ورکوي خو په تېره کې دا لیدل شوي چې د طبي پیښو له هغې ډلې واورې ښویدنې، سختو واورو او سیلابونو له امله لسګونه کسان وژل شوي دي. د 1993 کال په هود میاشت کې په پنجشیر کې د سختو واورو له امله د څه باندې 200 کسان وژل کېدل او په سلنګونو کې په 1983 کال کې د سلګونه کسانو مرګ شوبله د ورته پیښو ښکاره بیلګې دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو په هغو ولایتونو کې چې وروستیو سیلونو زیات زیان ور اړولی نورستان دی. د نورستان اوسیدونکي او چارواکي وایي روانو بارانونو ورته زیات مالی زیانونه اړولي، سربندونه، ویالې او سړکونه یې ورته ویجاړ کړي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې د روانو روختونو په وجه ولایت کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې د دوی سرکونه، سربندونه، ویلې، د پاکو اوبو رسولو پیپس کیمونه ویجاړ کړي او هم د اراضي کښتونه هم ورته زیانمن کړي دي. دوه تنو قومي مشرانو د شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل:
محمد حسین زمونږ سرک هم خراب دی، عمومي سرک هم دغسې دی چې ټول یعنې بس کندې او خټې او دغه ګټې او ناواله مقصد ټول لینې دغه دی. مخکې د کوم کیسو کار کې چې دا شوي دي دا هم مثلا دا کړي دي، دا هوارې کړي دي، کوم پیکونه چې هغه هم تحریب دي.
محمد یاسین د پونچ اوسیدونکي یم، د واما ولسوالۍ. زمونږ تقریبا 6 کیلومترې ویل دي او تقریبا 19 ټول مختلف ځایونه چې راغونډ کړو، 1 کیلومتر ویله د سیلابونو او د پټو اوبه چې کوم مونږ پټي ته واچو هغه بالکل اوچ دی. عمومي سرکم تخریب دي او د کلیوالي سرکونه هم تخریب دي.
دوی له حکومت غواړي چې ویجاړو شو سرکونو، پیپس کیمونو، ویالو او سربندونو په بیا رغولو کې ورسره پوره مرسته وکړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته د خلکو یاد ستونزې تایید کړي او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې د نورستانیانو ستونزو حل کولو ته ځانګړی پام وکړي.
ما ته چې کوم گزارش راغلی دی د منډول عمومي سرک ډېر زیات تخریب شوی دی. د خلکو فصلونو دپاره چې کوم کانالونه دي، کانالونه تخریب شوي دي. حتی هغه د سکلو د اوبو دپاره چې کوم پیپس کیمونه دي هغه تخریب شوی دی. د دواب نه هم دا گزارش راغلی، د نورګرام نه، د واما نه، د وایګل نه، د برګمټال او د کامدیش نه عمومي لارې ټول تخریب شوي دي. حتی اکثر ساحو کې بالکل د موټر د تګ را تګ قابل نه دي. دغه مشکلات انشاءالله موږ د مرکزي ادارات سره شریکوو او په دې برخه کې د هغوی مرستې ته ډېر زیات ارمن.
نورستانیان وایي په ولایت کې د ژمي او اوړي موسمونو کې زیات اورښتونه کېږي چې ډېری وختونه خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي، سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ویجاړوي. خو د مرکزي حکومت د نه پاملرنې په وجه یې ویجاړ شوي سرکونه، سربندونه او ویلې بیرته زر نه رغول کېږي او همدا لامل دی چې د نورو ولایتونو د اوسیدونکو په پرتله یې ستونزې زیاتې دي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
ملټری ټایمز آنلاین خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. وسلوالو طالبانو په افغانستان کې تر ناکامۍ وروسته پر امریکایي پوځیانو د حمله کولو ژمنه کړې ده. د دې امریکایي خبرونې د لیکنې په پایل کې د الجزیرې د یو راپور په حواله راغلی چې وسلولو طالبانو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې تر دې وروسته به یې د افغانستان د دولتي ځواکونو پر ځای د حملو تمرکز امریکایان او د هغوی بهرني شریکان وي. خبرونې لیکلي دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې وسلول طالبان د فراه ښار په نیولو کې له ناکامۍ سره مخامخ شول. ملټری ټایمز پر فراشر د وسلولو طالبانو د سیشن بی حمله ته اشاره کړي چې دغه وسلولو پکې د بریالیتوب ادعا کړې و. خو دغه وسلول د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا چې د امریکا هوایي ځواک هم لاټړ کاوه په شا وتنبول سول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د ګرمن مارتین اودانل ملټری ټایمز ته ویلي افغان حکومت پر فراشر کنټرول لري او شار آرام دی. لبریتانیا خبریدونکو ورسپانې ډیلی ایکسپریس افغانستان ته د اضافي بریتانوي ځواکونو پر لیږلو او د دوی د پوځي ماموریت پر موثریت لیکنه خبره کړې ده. بریتانوي رسنوي راپور ورکړی چې دغه هیواد غواړي افغانستان ته 450 اضافي سرتیري ولیږي. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال جنگي ماموریت له پایته رسیدو 4 کال وروسته د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان ته د 3500 اضافي پوځیانو د لیږلو اعلان وکړ. دوی به په هغو کلیدي ساحو کې ګمارل کیږي چې د وسلولو طالبانو لاسته ورغلي دي. اوس په بریتانیا کې هم ځینو سرچینو ویلي چې بریتانیا هم ورته پلان لري او ټاکل شوی صدر اعظم تیریزا می په بروکسل کې د ناټو د متحدانو په یو سرمشریزه کې چې د جولای پر 11 او 12 په پام کې ده د اعلان وکړي. خو بریتانیا او اروپایي متحدان یې بیره لري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شایي په بلجیم کې له هغې سرمشریزه په استفاده له ناټو تړون څخه د امریکا د وتلو خبرداری ورکړي. د ډیلی ایکسپریس په باور ولسمشر ټرمپ د ناټو تړون له ټولو غوړو هیوادونو غواړي چې د خپلو ملي عوایدو لږ تر لږه 2% برخه پر خپله پوځي دفاع ولګوي. خو په دې ډله کې یوازې بریتانیا په هغو 5 هیوادونو کې راځي چې دغه کار کوي. د ورسپانې په لیکنې کې راغلي دا مهال په افغانستان کې د بریتانیا 650 پوځیان دیره دي چې د ناټو په مشرۍ د قطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې روزنیز ماموریت مخته وړي. د بریتانیا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي موږ د ناټو د قطع ملاتړ غیر جنگي ماموریت ته ژمن پاتې کیږو چې مهم رول پکې لرو او پر خپل شراکت دائمي نظارت کوو.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع په کیوبا کې نن هم ملي ماتم دی او د دغه هیواد بیرغ په ټولو رسمي دفترونو او سفارتونو کې نیم ځوړند دی. په کیوبا کې د جمعې په ورځ یوې مسافر وړونکې الوتکې د لویدو په نتیجه کې تر 100 زیات خلک مړه شول. په الوتکې کې د پرواز په مهال 115 تنه مسافر او د الوتکې پیلوټان او کارکوونکي سپاره وو. د پیښې نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کیوبا حکومت پرون د یوې مسافر وړونکې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل سوو کسانو د درناوي لپاره دوه ورځې ملي ماتم اعلان کړ. د جمعې په ورځ یوه بوئنګ 718 مسافر وړونکې الوتکه د کیوبا له پلازمینې هوانا تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او تر 100 زیات وګړي پکې ووژل شو. په کیوبا کې څارونکو ویلي چې د الوتکې یوه توره ډبه یا بلاک باکس سلامت مندل شوی چې د سقوط د علت په جوتغولو کې مرسته کولای سي. پولیس او نور مامورین د پیښې په ځای کې د الوتکې د سوځېدلو ټوټو او پرزو پر راغونډولو او د جسدونو په موندلو لګیا دي. د کیوبا ولسمشر میګیل دیاس کنیل پرون د الوتکې د سقوط او بیا د جسدونو د پیژندلې خاص ځای ته ورغی او وی ویل
del gobierno cubano y del partido también.
Da Cuba de hukumat aw smosh de gond pa astadito pwaram waim che par de pesh dir khashni aw de khashnoun ki pesh de qurbaniano la koronu yusara pagham ki sherikyo. ولسمشر میګیل دیاس کنیل 13 میاشت قدرت ته ورسید او د خپل جمهوری ریاست په لمړی یونی یو کله داسې ستری پیچ سره مخامخ شو چې په دریو لسیزو کې په کیوبا کې ساری نه دی لیدل شوی. الوتکه د هوانا د جنوب په 40 کیلومتري کې په زراعتي ځمکه کې رالوېدلې ده. یو شمېر بزګرو او د کورونو خلکو چې هغه مهال پر خپلو ځمکو کار کاوه رسنیو ته ویلي چې الوتکې مخکې تر دې چې پر ځمکه راولویږي ورخیستی وو. د پیشې وایني شاهد چې نوم یې نه دی اخیستل سوی. رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل الوتکه له هوایي ډګره تر پرواز وروسته تر دې ځایه راورسېده خو داسې معلومېدل چې نوره نه سوای لوړېدلی. کله چې له کوره سره ولګېده رانسکوره سوه او په کیبلونو کې بنده سوه بیا کښته راولوېده. د کیوبا حکومتي چارواکي وایي چې په پېښه کې د مړو سوو کسانو د جسدونو د پیژندنې کار پیل سوی دی. په الوتکه کې زیات مړه شوي کسان د کیوبا خلک دي، خو د کیوبا دولتي رسنۍ وایي چې دوه تنه د ارجنټاین او همداراز یو شمېر مکسیکویان چې لا یې دقیق شمېر نه دی څرګند هم په مړو کې شامل دي. د پېښو د قربانیانو د کورنیو غړو او دوستانو هم پرون د ویر خاص مراسم درلودل، د هغوی عکسونه یې لېږدول او د هغې سیمې شاوخوا راغونډ سوي وو چې پولیسو د مړو د جسدونو د پیژندنې کار پیل کړی دی. په کیوبا کې تر دې مخکې په 1909 میلادي کال کې هوانا ته نږدې د شوروي سخت یوې الوتکې سقوط کړی و چې هغه مهال 186 مسافر پکې وژل سوي وو.
مایکروسافت کمپنۍ د سرفیس ټابلیټ د نویو خو ارزانه ماډلونو د جوړولو په لټه کې ده. د مایکروسافت دا نوی ماډل سرفیس آیپاد ټابلیټ به تر موجودو هغو یو څه کوچنی وي او ډیزاین به له قیمتي ټابلیټونو سره ډیر توپیر ولري. د دې آیپاد ټابلیټ اندازه یا سایز به 10 انچ وي. د اوسنیو سرفیس ټابلیټونو د سکرین اندازه 12 انچ ده. د مایکروسافت د نویو آیپاد سرفیس ټابلیټونو بل ځانګړتیا به دا وي چې د چارج لپاره به د یو اس بی سی پورت لري او به 400 ډالر وي. بل توپیر به دا وي چې تر مخکنیو هغو به وزن په 40 کې لږ وي. وزن به د دې لپاره لږ وي چې له کمو بیټریو به پکې کار اخیستل کیږي. تاسې زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او همدارس حقیقت څه دی، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې ختیځ بیت المقدس د فلسطین د خاورې برخه ګڼي او د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره د دوه خپلواکو دولتونو تشکیل تر ټولو غوره لار بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې تر 2,01,000 زیاتو افغانانو د رای ورکوونکو په توګه نوملیکنه کړې ده. د اورسغان د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان وایي چې پر چورا او خاص اورسغان ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه په شاتم بولی دي. پاکستان وایي نړیوال بانک د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور تر تورخم پورې د یو نوي سړک له جوړېدو سره مالی مرسته کوي. د امریکا په ټکساس ایالت کې پر یوه ولس کلن ظلم کې د شوانزي پر زده کوونکو د ډزو له امله د لومړي درجه قتل تور پوری شوی او له ضمانت پرته توقیف شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دې هیواد په جنوبي ښار زاربروخن کې 2 تنه په ډزو وژل شوي دي. پولیسو یو مشکوک وګړی نیولی دی او د روسیې پولیسو 4 وسلوال سړي چې پر یوه کلیسا یې حمله کړې وه ووژل. د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو وبپاڼه هم کتلی شئ، نه یوازې د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او نور مطالب کې لوستلی شئ، بلکې په ژوندۍ بڼه هم د ازادي رادیو خبرونه اورئ. شئ ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com زموږ د وبپاڼه پاتره. د روانې خبرونې په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څنګه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده
زموش معذرت و منه د ځوانانو پروگرام به په څو شیبو کې چمتو شي، خو مخکې تر دې چې د ځوانانو پروگرام در واورو حقیقت سره پروگرام هم چمتو دی. دا پروگرام به واوري وروسته به د ځوانانو لپاره تاندې څنګه در واورو.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه.
په داسې حال کې چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د رای ورکوونکو یو شمیر ستونزو ته په کتو یې پریکړه کړې چې له دې وروسته د تذکیرو په کاپیو هم انتخاباتي سټیکر لګول کېدای شي، د کمیسیون دغه پریکړې بیلابیل غبرګونونه راوپارول. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې او یو شمیر نورو انتخاباتي مسایلو غږیږو. نن مو د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انورالحق هدي په خپرونه کې میلمه کړی دی. هدي صاحب، تا ته هرکلی وایو، مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې د تذکیرو پر کاپیو د سټیکر لګولو له اعلان کړو، په وړاندې ستاسې یعنی د افغانستان د نوي ملي جبهې دریځ څه دی؟
د افغانستان نوي ملي جبهه په دې نظر دی چې که چیرته د تذکیرو کاپینه په نوم لیکنه کې استفاده وسی او په باندې استکار شه د ول سی، احتمال د دې زیات دی، احتمال د تقلب ډیر زیات دی. او منګه ترجیح ورکو سی اصل تذکيري زنه استفاده وسی، ولې دام وایو چې حتی کله اصل تذکيري نه استفاده وسی تر څو سی ډیټابیس موجود نه وسی کې لږه هم سو استفاده کیږي. که ډیټابیس ما استراسي په پوره صورت سره که د فوټوکاپینم استفاده وسی کوم مشکل ما استراسي نه راځي. عین نفر نسی کولای شي عین تذکره دوه درې ځلې یا زیاتې غزې نه استفاده ورځنه وکړي. مهم شی زموږ لپاره دا ده چې دوی باید ډیټابیس ولري. موږ ته ویل شوي وو د کمیسیون انتخابات له خوا ځینه چې ادارې د ثبت احوال نفوس دوی ته ویلي وو چې دوی ډیټابیس لري او په ثبت نام کې به له دې ډیټابیس نه استفاده کیږي. ما سې کله زه سې کله نوم لیکنې لپاره لاړم، تذکره مې ورته ورکړله، ډیټابیس نه کومه استفاده ونه شوه. اوس داسې راته معلومی کې چې ډیټابیس یا نه لري یا ونه استفاده نه کوي. دا ضروری ده چې هم ډیټابیس ولري او ډیټابیس نه استفاده وشي، او که ډیټابیس نه استفاده وشي بیا په صورت سره حتی که د تذکیرو له کاپي نه استفاده وشي سو استفاده پکې ډیره نه شي.
خو حکومت تیره ورځ وویل چې په دې برخه کې چې دا کومه پریکړه شوې ده د سیاسي ګوندونو له استازو او د قومي مشرانو حتی جهادي مشرانو سره په دې اړه مشوره وکړه او لاغه نه وروسته دا پریکړه شوې.
په داسې یو بحث کې نه وم. ما پوښتنه وکړله چې موږ له خوا ځینې نه په دغه بحث کې رئیس صاحب جمهور سره وو، ښاغلي شیرزاد ستنګل شیرزاد استفاده کړی وو، اشتراک کړی وو، او هغه ول دغسې یو بحث نه دی راغلی هلته په دې کې. اما دا موږ واقف یو چې خلکو شکایت درلود چې که په اصلي تذکیرې باندې استکار وو چې دوی ته امنیتي مشکل هغه کېږي. موږ د خلکو دغه امنیتي مشکل درکوو او غواړو چې حکومت یا کمیسیون انتخاباتو داسې یو تدبیر یو میکانیزم منځته راوړي چې د هغوی مشکلات څه د حل کې، ولې بحث دې نه سي سي تقلب انتخاباتو کې درسي. دغه ډول شي اوس دوی کوي، ممکن سي دي خلکو مشکل امنیتي مشکل به څه حل سي، ولې تقلب مشکل څه زیاتی جوړ سره. زما په نظر که دوی ډیټابیس څه ولري پغست نه ورسته کولای شي سي په فوټوکاپي باندې یا په کومبل کاغذ باندې دوی ته څه ورکولای شي، یا د استیکر ورته جداګانه ورکولای شي سي په فوټوکاپي باندې نو وسی کې ځان سره څه ولري. ځکه چې کله بیا دوی رای ورکوي خو فقط د ډیټابیس پر اساس باندې فقط مغه یو تذکره کولای شي جوړ نس هغه وسی استفاده وسی. نو زه فکر کوم چې دغه میکانیزم د یو خوا مشکل سره په نظر کې نیولې ده، بل مشکل سره په نظر کې نه دی نیولې، او دوی باید شو میکانیزم ته راشي چې د خلکو مشکل هم سره حل کړي او په عین حال کې تقلب چانس هم زیات.
لکه کوم ډول میکانیزم؟
ما وویل چې ډیټابیس کول دي، دوی که ډیټابیس جوړ کړي په غوړه سره بیا تقلب نسی پکې راتللی، یا لاقل تقلب اندازه ډیره سره کمیږي. په صورت سره که په فوټوکاپي باندې هغه ووهي، اما هغه یو فوټوکاپي باندې کېدلی شي ځکه دوهم ځل بیا څوک ممکن سیستم ورته اجازه ورنه کړي، الا که د سیستم چلوونکی غواړي چې تقلب څه ده وکړي هغه به ځانته شي. اما اوس خو هېڅ ډیټابیس نشته، هر سړی کولی شي هر شی څه ده وړی شي، کوم خپله تذکره وړي که د ده وسي او که نه وسي کې ورته راجستر کېدلی شي. او که دا په فوټوکاپي باندې وسی، فوټوکاپي باندې خو څه ده کولای شي زر کاپي هم څه ده یو سړی چې د جوړي کې دی ورزي وو هلته به څه په مختلفه جو کې بازار.
اوس فکر نه کوو یا حدیث صاحب چې وخت کم دی او شاید په دې دومره کم وخت کې د ډیټابیس جوړولم یو له ستونزمنو کارونو څخه وي، نو داسې کومه لار بله کېدلی شي چې لږ تر لږه دغه وخت په کتلو سره عملي بڼه غوره کړي؟
داسې داسې دي، حکومت خو درې کاله ضایع کړل، نو هغه یو تنبل شاګرد په ټول سمستر کې یا ټول کال کې څه درس نه وایي، او یو ورځ مخکې له امتحان نه راجک سوی ده وایي زه باید په دې امتحان کې څه کامیاب شم. نو خو امکان نه لري نو یغه ځینه مسؤلیت دې د حکومت په غاړه ده. حکومت باید مهم تصامیم، دا مهم تصامیم چې درې کال مخکې نیول نیولی وای باید تذکره هم سره توزیع کړی وای په وخت کې باید بایومیټریکس سره موږ سوی وای موږ انتخابات بایومیټریکس په سیستم باندې که بل فرض په کوم مشکل سره راته لاقل دا تذکره خو دا کاغذي تذکره خو ټول خلکو ته توزیع سوی وای او د دې نور کارول لپاره د یو میکانیزم سره جوړ کړی وای چې د درغلی مخه نیولی وای او په عین حال کې د خلکو امنیت هم ساتلی دا چې اوس حکومت څلور کال لري چې یو چیت آمادګي ولري او دا راځي په آخر دوه درې میاشتو کې وای چې بس دا کار باید وسي او خلکو ته وای یا همدغه خراب سیستم ومنه هسې پکې تقلب راځي او یا راځي چې انتخابات داسې د تعویق سې د واچو وغورځو نو دا خو یو ناروا هغه دی پیشنهاد دی او د دې پیشنهاد د دې حالت مسؤلیت کاملا په سلو کې سل دا د حکومت په غاړه
ده. اوس چې ستاسو په وینا باندې درې کاله وخت هم ضایع شو او انتخابات هم رانږدې کېدونکي دي، فکر کوئ چې حکومت په لوی لاس باندې وغوښتل چې تقلب ته لاره هواره کړي که څنګه؟
ښه، زمونږ خو برداشت دا دی چې حکومت د پاکو انتخاباتو نیت نه لري او په دې اساس دغه قسم حالت چې دا اوس ده دا حکومت ته زمینه د لاسوهنې مساعده وي، نو ممکن چې دوی دا قصدن دا کار څه ده کړی اوسي کې خو قصن هم نه یې کړی، بیا هم دوی مسؤلیت دی خپلې بې کفایتي دي. نو خیر که دا کار قصدن نه یې کړی نو مطلق بې کفایته ده دا حکومت او په هېڅ صورت سره حق دې نه لري چې د دې مملکت مقدراتو باندې تصمیم وسي ده ونیسي. څوک چې دومره بې کفایته وي چې په درې څلورو کلو کې یو ساده خبره تسر نه سي په هغه کولی، نو په نورو کې به سره څه وکړي؟ په دواړو حالتو کې هماغه قسم چې ما مخکې وویلې په سلو کې سل مسؤلیت د حکومت په غاړه ده، که ناپاکه نیت لري هغه هم دوی مسؤول دي او که بې کفایتي سي د ښکاره کوي هم مسؤول دوی.
که همدا غوښتنې ستاسي ونه منل شي په د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي که بایکاټ به وکړي؟
نه، موږ پکې برخه اخلو ولې زه فکر کوم په کافي اندازه وخت شته ده او چې حکومت ډیټابیس جوړ کړي ډېر مشکل کار نه دی ډیټابیس جوړول، او باید دوی دا کار څه ده کړی وای او اوس هم څه ده کېدی شي که دوی رښتیا وغواړي. که رښتیا څه نه غواړي نو خو په واقعیت نو په یو بل ډوله په یو بل ډول دوی څه ده نه غواړي انتخابات څه ده وسي او د هغه مسؤلیت بیا هم د دوی په غاړه ده.
نامنی د انتخاباتو په وړاندې باندې یو بل لویه ستونزه ګڼل کېږي، حتی تر دې حده راپورونه موجود دي چې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې شاید نامنی انتخابات پرې نږدي چې ترسره شي. د نامنی په اړه ستاسې اندېښنې څومره دي او تر کومې کچې دي؟
انتخابات باید په یو د امن په فضا کې صورت ونیسي، په چا باندې زور او ډار او داسې یو حالت نه اوسېږي. متاسفانه افغانستان شرایط ایدیال نه دي، په ملک کې څه ده جنگ دی او ممکن په ځینو منطقو کې هغه ایدیال حالت څه ده ونه اوسېږي. حکومت تعهد کړی دی چې دوی به زمینه انتخاباتو ته مساعده وي او امنیت به څه ده راولي، خدای دې وکړي چې بیا کولی شي، خو که بیا هم ونشي کولی که په ځینو منطقاتو کې په ځینو جوی د مملکت کې دا کار ونشي، لا خل په دغه لویه برخه د هیواد کې هم که دا کار وکولی شي بیا هم څه ده خلی شي هغه اوسي انتخابات اوسېږي. زه وایم چې په انتخاباتو کې په مشخص ډول د یو کاندید په ضد یا په نفع باندې سو استفاده له دولتي قدرت نه یا د اداري قدرت نه ونیسي، نو که ځینې مناطق مونږ ارزومندي مو دا دی مونږ ترجیح دا دی چې ټول هیواد پکې اشتراک وکړي، خو که بیا هم ځینې خلک پکې نشي کولی د جنگ له عمل ځین نه څه ده، حکومت باید هغوی لپاره کېدی شي چې یو بل بدیل تدابیر ونیسي، چې که په یو ولسوالۍ کې نه کېږي بل ولسوالۍ کې زمینه ورته مساعده شي، که په یو ولایت کې نه کېږي په بل ولایت کې زمینه ورته مساعده شي، تر څو پورې حد امکانه پورې خپله غدي وکړي کوشش څه ده وکړي. هغه څه چې د دوی له توان نه وتي اوسېږي نو هغه سره بیا موږ څه نسو ویلی.
یو زیات شمېر خلک په دې عقیده دي چې شاید په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک په دې خاطر ونډه وانخلي چې دوی اصلا د خپلې رایې په استعمال باندې باور نه لري او فکر کوي چې زما رایې شاید په هغه سم ځای ته ونه شي رسېدلی. دوی فکر کوي چې هغه راتلونکي انتخابات شاید بیا هم له تقلبه ډک وي. تاسو په کوم نظر یاست؟
ولا دا ذهنیت په خلکو کې ډېر عام دی او خلک ښه دلایل لري چې دغه قسم یو ذهنیت ورسره اوسېږي. تېر انتخابات ډېر ناولي وو، د 2010 کال انتخابات پارلمان انتخابات ډېر ناولي وو، لږ نه مخکې ښه یو څه ناولتوب پکې وو خو بیا دوره بد نه وو، او اوس تاسو خلک زیاتره په دې فکر کې سدا اسی یو نمایش ده او یعنی تاسو به ډیر اوریدلی سیزنی حکومتي اورګانونه خلکو ته اطمینان ورکي ته د حکومت غسه په اصطلاح کاندید وسیګه او موږ تاسو کامیابی درته تضمینو. دا د دې نه د سیاسي او رمضان په ټول ملک هغه دی خلک ډیر خلک په دې باندې مندي دي سي بودرګه سي د خلکو ملاتړ سره پیدا سي بلکې په دې باندې سي په کمیسیون کې څوک پیژني او لګره مهمتر په حکومت کې خلکو پیژني. زه نه غواړم مشخص نمونه واخلم ځکه سي دا گچی افوا به کاملا به اساس نه وسیږي ممکن مبالغه سي د پکې سوي وسیږي ولی حکومت حق نه لري صدقه سي کارونه وکي ولی متاسفانه سي حکومت سو استفاده کوي په خام سو استفاده سوي دا او وسم دا سو استفاده روانه ده او خلک حق لري چې داسې فکر وکړي چې واقعا رای ډیر تاثیر نه لري ولی موږ خپل ځخپل طرفدار دي چې خلک ووزي رای ورکي او موږ خپل اخري کوشش کوو چې خلک رای په اصطلاح خپل تاثیر ولري او ونسوي.
د ملي والي د حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې او اختلافات بل هغه مسله ده چې خلک فکر کوي شاید په راتلونکو انتخاباتو باندې منفي تاثیرات ولري. تاسو په کوم نظر یاست؟
بخا زیات تاثیر خو په انتخاباتو باندې ممکن ډیر زیات تاثیر ونه لري ځکه په انتخاباتو کې ممکن د راتلونکو لپاره صدا حکومت په ممکن متحد پاتې نشي ممکن اړیو ځانګړی کمپ لري نو فکر نه کوم چې په باندې به ډیر تاثیر وکړي ولی دغه ساختار د دې حکومت د ملي په نوم سره د ملي یووالي حکومت یو ښه ساختار نه و. حکومت فلج کړی و حکومت به دغه کفایت کاری سره ضعیف و خود دغه ساختار سره حکومت له فلج سره غس مواجه سه خو زه فکر نه کوم چې ډیر زیات تاثیر بشیدو کې په لاس میاستې نور انتخابات ته پاتې دي ریاستي انتخابات ته یو لاس میاستې سره پاتې دي او امکان لري د اختلافات سره زیات شي. په اکثر دیموکراسیو کې په اخرو میاستو کې اختلافات سره لږ زیاتیږي د کله چې انتخابات خلاص بیرته خلک بیرته راټولېږي یو رهبری تر شا درېږي چې د اکثر د خلکو ټاکلی وسیږي. ان شاء الله افغانستان کې مقدمه کې سپم داسي وي.
وروستۍ پوښتنه د حکومت د مشرانو ترمنځ په ځانګړي ډول د الکترونیکی تذکیرو د ویش په اړه اختلافات چې ارګ شروع کړل او اجرایي ریاستي مخالفت تاسو د الکترونیکی تذکیرو د ویش په اړه کوم نظر لرئ؟
زما زه خو طرفدار دي مسله الکترونیکی تذکیرې باید چې وویشل شي نوې پرون لکه چې دغه پروسه له ارګ نه راووتله پخوا یوازې په ارګ کې وه او قصلر مسې پراتون کې دوه درې ورځو کې لاړ سمو د الکترونیکی تذکیره سره واخلمه. زه فکر کوم د افغانستان اساسي قانون دا موضوع حل کړی دی. په افغانستان اساسي قانون وایي چې د افغانستان هر شهروند افغان دی او که چېرته څوک له دې سره خوښ نه اوسي قانوني اساسي دي بدل کړي. قانوني اساسي د لوی جرګې لخوا بدلېږي د سلس دی رایو باید چې د موجود اوسېږي. خو په هر حال زه طرفدار د توضیح د الکترونیکي تذکرې د هغه یمه د توضیح یمه او انشاءالله زه به په خپله مزر واخلم.
ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې غږیږو چې تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي. دا ډول مطالعې پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلي خبرې واوري.
خام خواب سمی دی خبری کنه
دا خود دا مطالعه داست دا لکه یو شای چی ریکارد که
دا کرکتون که نظر مطالعه کم
دا انسانان پر اصلی کلشیو کتابونه چیت سدی پاقی که دا اخیستل و دا پری خودو لطشتا
د ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. له پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره همداسې مخ کې ځي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي. یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید خېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې خېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. دا کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې کتاب مونږ لولو دی لپاره لولو، چې یعنی هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده، هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطیان یې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحیم، زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم، څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري، او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د یو انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو که نه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدا مطالعه داسې ده لکه یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړ هم نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغې موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري، یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کېږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کېږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم، لږه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایی کیږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوه ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری، بل لږه مطالعه دی وشي خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت ورته ځانګړی کړي، په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام وي هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دا کولی شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مولا لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دای په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتیري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مگر هغه څه چې وایي غیر لاسمانی کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په اصلي کې شوي کتابونه چې څه دي، په هغه کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلومات موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات پر رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي. که خوښ دې شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښ دې نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کې، مسئلت او نامسئلت معلوم کې، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کې، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولئ. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. د هر کتاب چلولی همیشه باید په دې فکر ولولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه زمین کې هم کېدای شي زه شر پیدا کړم چې زما د پاره په درد وخوري.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کومو ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبر یو ټوټه مخته درشي ویل ولا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لوستلو لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چرتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، لس دقیقې، شل دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیروي دا وخت خو ستاتلی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې. کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله هته داسې کېدلی شي چې موبایل در سره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، دغه پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې دپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي پینځه شپږ پاڼې ولولي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
هم زهید انسان خجل تر هر اسیالا شم غم زهید انسان خجل تر هر اسیالا شم دشت دشت می چکا و دهائی سمارا غی آخر که می نصیب خون جیگر آغی دشت دشت می چکا و I'm not afraid.